د ماسختن نه بجه شوی احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وه یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې. اغلی اوتنبایو وه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 14 لمانځل کېږي په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکې او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د افغانانو او نړیوالو ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورټ او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړیو استازیو اسمت الله ارګاشف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پیښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو هیومن رائټس واچ وی په ایران کې لشتر لږه یول زندانیان چې اکثره کوردان دي د اعدامېدو له خطر سره مخامخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دغه کسانو ته تر ډیره د سیاسي او امنیتي تورونو له کبله د اعدام حکم اورول شوی دی. د هیومن رائټس واچ په خبره دغه ډول تورونه باید هیڅکله هم د اعدام سزا ته ونه رسیږي او په خبره دا د بشری حقوقو د اصولو سرغړونه او لټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. یو شمیر دغه زندانیان په ځمکه کې د فساد یا هم محاربې یعنی له الله سره په دښمنۍ تورن شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر ایران فشار زیات کړي چې دغه ډول تورونو ته د مرګ سزا صادره نه کړي. د ملګرو ملتو د مرستندوی او چارو یو جګپړي چارواکي وویل چې نن په غزه کې د ملګرو ملتو یو روسنیز مرکز چې په لسکونو زره بې ځایه شویو خلکو ته پناه ورکړې وه په نقشه سو. د دې چارواکي په وینا دا پیشه د درنو تلفاتو سبب شوې ده ځکه چې ودانۍ سوځېدلې ده. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې دا سیمه د حماس مهمه اډه وه. حماس ډله امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. روسي چارواکي وایي په بلګروت سیمه کې د لویدلې پوځي الوتکې ټوله سپرلی او عمله وژل شوې ده. په دغې الوتکې کې 15 د اوکراین اسیر شوي سرتېري شپږ عمله او 3 امنیتي ساتونکي سپاره وو. د بلګروت والي ویچسلاف ګلدکوف پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې یو ترانسپورټي الوتکه په کوروخانسکي ولسوالۍ کې د هستو سیمې ته نږدې لوېدلې او پکې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. تر دې وړاندې د روسیې دفاع وزارت تایید کړی و چې الوتکه کې د اوکراین 15 اسیر شوي سرتېري سپاره وو او د تبادلې لپاره بلګروت سیمې ته لېږدول کېدل. کیف تر اوسه پر دې تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د یوناما مشروعي د افغان جنو د شونځیو له بندېدو سره افغانستان نور هم په نړۍ کې منځوي کیږي. د روزا او تنبایو وه د دې سرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې. نن د پوهنې نړیواله ورځ د طالبانو د معارف د سرپرست وزیر سرګندونې لرو.
که دینی علوم دی که عصری علوم دی مزمز ده معلومات و مطابق ده کیفیت دیر مخ به کمزوری روان دی.
با کندهار که ده وچکاله لعمل ده کبان و لسبان دی اول سو فارمونو چخه محدود فارمونه پاتی دی.
ده تیر و دو کلو چخه ده وچکاله چه دوام پیدا که یو سلو دو پیندوز فارمونه واس وجود لری پاته دی پاگو کم شاید نمائی سکوتی واس.
د لوبله میدان اونیزا سپورتي خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د افغان جنو او شزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي یا وایي له دې وضعیت سره به افغانستان نور هم منځوي شي. روزا اوتنبایو و نن په یو پیغام کې چې یوناما په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی دی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
د پوهنې نړیوالې ورځې سره سم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره د یوناما مشره خبرداری ورکوي چې د اوسني وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې جلا کړي. روزا اوتن بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړی د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته له پام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغې زیاته کړې د زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
د افغانستان جنو ښځو تاسو ته خبر یاست چې اواز یې نیاست ملګري ملتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دي او ستاسو د راتلونکي لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. دا یوازې د لویدیځو هیوادونو غوښتنه نه ده بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په وروستي کنفرانس کې ګډون درلوده چې دا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسؤلیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړي. د اوسني وضعیت دوام ټول افغانان لا ډېر زیانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تیرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یوناما مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو ښځو او نارینهو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده ځکه چې د نوموړې له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یوناما داسې مهال په افغانستان کې د نجونو ښځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 855 ورځ ده چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ ده چې نجونې پوهنتون ته لتلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرانس جوړ کړی. دې کانفرانس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابیږي.
تعلیم که د دین تعلیم دی، که د دین علم دی، که د دنیا علم دی، که دینی علم دی، که عصری علم دی، مزمز د معلومات و مطابق دا کیفیت دیر مخ په کمزوری روان دی.
واکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته د دوی حکومت نه یوازې دا چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولی بلکې تر شپږم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړی او تر څنګ یې د ښوونځیو پر ځای ډېر پام مدرسو ته اړولی دی. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه یې هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
بل لور ته د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف وایي په افغانستان کې د پوهنې نظام د نړۍ په کچه تر ټولو ټیټ دی. د ملګرو ملتو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې نیمایي ښوونځي ودانۍ نه لري. جزئیات د سنا کاکړ په دې تفصیلي راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یا یونیسف په راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 13% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 13% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او ښوونځي د باکیفیته ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات ښوونځي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېیمې څخه زیات یې روغتیایي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 855 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 396 ورځې تېرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو تاسو ویلی چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نور هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مخته ځي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مخته نه ځي او پرمختګ نه ده کړی، بلکې پر شاتګ یې کړی او ځان ته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه پیل کړو، نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لاب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه د ټکنی شي او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي یاسې نه دي پوهول شي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو تر څنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د یولسم ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته و مهم و مضامین که کل چه خون که نوی زدکون که طولگه کنترولوی تو خونزی مو خد زدکون که دو اختان و یونیفورم تنظیم اول دی سموک خونزه کتابون و تارتیال هی. هر زدکون که یوازی دو یاد دی کتابون نلدی، یوازی اون نمره بشپر کتابون نلدی، مدیریت ضعیفه ده. موک طول خونزی تزو خوزموک خویند خونزی تا نشید لگ.
یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا مهال د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پرېکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلودې. د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده. دا کتابونه وو چې زموږ د تقسیم اوقات په لومړي سر کې به وو، خو که اوس موږ ساینس ونلولو څنګه پوه شو چې د یوه انسان د بدن سیستم څنګه دی؟ که تاریخ ونلولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو؟ که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکي ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی، چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا، او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا، د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښوالي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونې سیستم د پیاوړتیا تر څنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 60,000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10,000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او تبعیض ته لمن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د غزنی ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چاري پیل شوې دي. داسې ښاروالي شروع کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال سي. هغه زیاتوي د 2 میلیونه افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دوی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزنی ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه، د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دغه پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح سوه، د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټولې شارا تنویر ده، لګښت یې ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیونه افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیونه افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمېر اوسېدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه دي د غزنی ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندېښنې وړ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې د عامې روغتیا وزارت دغه بریدونه د قاهرې له خبرو سره چې د اوربند په هدف پیل شوي پټه کرښې بللي. بل لور ته عام اسرائیلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتیرو ویر کوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرائیلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغې سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغې سیمه کې د تخلیه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریځې ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د 13 اکتوبر میاشتې د 2 نیټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرائیلي پوځیانو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرائیلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې 70% کې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرائیلیانو لخوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبه په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرائیلي سرتیري ووژل شول چې اسرائیلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرائیلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې با خبره سرچینې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرست ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهره ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندیزونو بحث کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې داسې څه امر نه دی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولې دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده ویل شوي چې د نارینه وو ګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغه سې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لری کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې ایکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي
سنې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د له قبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ږیره وخرئ، پر سرلیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هېڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که دا سټایلونه کم شي زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل
داسې نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ږیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې وچکالی د ماهیانو صنعت زیانمن کړی دی. د کندهار ولایت د ماهیانو د فارمونو ټولنه وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د ماهیانو لوی او کوچني 102 فارمونه شته چې د کبانو غوښه یې د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او پلورونکي یې د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېده چې د کال به یې 6,800 ټنه غوښه تولیدوله. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغی پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموما چې داسې هوا یخې یا داسې باراني موسم وي نو په دې ورځو کې موږ عموما داسې میله ځای ته راځو خصوصا بیا د مایانو خوراکو دپاره. عموما اوس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي. عموما په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي بیا چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولي په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هره ورځ تر 150 کیلو ماهیان خرڅوي خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعه په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي تقریبا 250 در 300 کیلو پورې د جمعه په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په دې ورځ کې 150 داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوشي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري. خپل مایان دي موږ خپل فارمونه دي خپل روزو متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي د همسایه ملکو سره لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسؤل محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښت لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې مایان مرواج شو موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه خلک مور سره آګاه کړل. خلک مدجه سره بلد کړل چې دا هم داسې یو صنعت دی داسې یو پرمختګ دی د وطن دپاره. تقریبا تر 300 پورې ورسېدله خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر 200 پورې راښکته شول خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي 1,250 فارمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت یې اوس.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې 1,250 د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ 2,000 کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر 1,214 ته رسېدلی و چې د کاله به یې 6,800 ټنه غوښه تولیدول.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې دا وس کارونه نسته ورور وزپی نسته دند نسته بیکار بیکاری د ور د یو خوا کارونه نسته د بلې خوا بیکاری د ور د بلې خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې دا سبب کاروبار په ور ګوله ډوډۍ په سر ور اړین چې د کوم خوا یې کو که ورسه ځان سره سوتې چې موږ په پولیس کې شامل ک ورور یې خپل را توای تا چیرې جنگي دلې د چاندوالې څخه جکړي دا ټول خجات نه کوي نه جنگي دل بس هغه دی وای موږ ګورو ته عام شمول کړي دي ټول پکښې دي ورور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکښې کې بس هغه دی نو یو کار کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان لاړ ورور د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وځي موږ دا وسه دی خو بیا ناری راتوي کالداري بنځ کې خو افغاني را ترپورته کړي ده.
سلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو د هر څمره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټوله طالبان خپل پشه کوي خوار او غریب ته هیچ هم نه ورسېږي. نام ستاسو بس ماج د غریب په نامه روان دي روان د طالبانو جبهه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي رادو سلامونه نیکی لري احترامات ته وړاندې کوم د ایران څخه خبره کوم د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلن کیږي تا غو د مدرک خلک چې دی ویني سره د مرز کوي د مرز خو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ظلم سره کوي زموږ ځغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی خاورې سو بس دا ډیر ظالم خلک دی ظالمان ظلم سره کوي ظالمانه خلک دی دا زموږ ځغ واوري خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د کرکټ تر 19 کلنو د لشومره لوبغاړو په نړیوال جام کې چې د امریکا په متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز کې روان دی نن کوربه هیواد ویسټ انډیز سکاټلند ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بله لوبه کې سریلانکا نامیبیا ته په 20 منډو ماتې ورکړه او پاکستان د 5 وکټو په توپیر نیپال ته شکست ورکړ. تاکل شوی ده چې بل سبا یعنې د جمعې په ورځ افغانستان له نیپال سره لوبه وکړي. د نن ورځ د کرکټ په دغو لوبو کې د سریلانکا او نیپال لوبه جالبه وه. د سریلانکا ټول لوبغاړي په 133 منډو آوټ شول. په ځواب کې نامیبیا